زیاد ده او په دومره ګڼ شمېر ماشومان موږ دي قرباني لرو.
دا خو مختلف وجوهات لري. یو دغه لاملونه نه چې موږ تاسو ورسره مخ یو، غربت یا فقر، اقتصادي فقر ده. په دوهم قدم کې موږ تاسو د بیسوادي او د ماشومانو د حقوقو نه بیخبري نه موږ تاسو غږیدلی شو. په زمن کې د ناسم رسم رواج یا دود او دستور نه موږ تاسو نوم اخیستی شو. ناامنی یا بې امنیتي بل عامل دی چې خلک د دې دپاره چې فکر کوي چې دلته جنگ ده، ناامنی ده او کیدای شي زموږ ماشومانو ته ضرر ورسیږي، هغوی ډېر زر ودونو ښکار کیږي او بالاخره ځینې وختونه د مذهب نه غلط برداشت کوي. هم موږ تاسو ګورو چې ماشومان د ماشومتوب ودونو قرباني کیږي.
دلته موږ ډېرې ادارې لرو، د دولت له ادارو سره یو ځای، مثلا یونیسف ده کنه. دوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟ البته کوم کارونه یې کړي ده؟ څومره مثبته نتیجه لري؟
مؤسسه کاملی دی کاملی، دوی هم مجبور دي چې د دولت تر څنګ ودرېږي او د دولت سره په همکاري دوی ځینې مشکلات او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ته د حل یا د پای ټکی باید کیږي چې یو د هغوی نه یونیسف دفتر دی. د یونیسف دفتر په ماشومتوب ودونو په حقله درې ځانګړي پروګرامونه لري. یو دا چې په خپل تقنینی اصلاحات د منځته راتلو په خاطر په اصطلاح اشتهار او وکالت کوي تر څو یو قانون چې د عدلي وزارت لخوا پارلمان ته وړاندې شوی ده او دا قانون لا تر اوسه تصویب نه دی شوی، د یونیسف په مالي او تخنیکي مرسته د عدلي وزارت لخوا جوړ شوی. مونږ په دې حقله کوشش کوو چې د پارلمان وکیل صاحبانو چې هغوی د ملت نمایندګان دي هغوی ته دا اډوکسي یا په اصطلاح اشتهار او وکالت وکړو تر څو دا قانون تصویب کړي. په دې قانون کې د ماشوم توب ودونه مطلقا منع دی او دې قانون شپاړس فصلونو او 108 مادو کې تدوین شوی ده او ډېر محافظتي مسایل دي چې د ماشومانو د محافظت یا ساتنې د قانون په نامه یادیږي.
د خوغه قانون ده چې دا د کاغذ په مخ ده چې په دې کې د ماشومانو ودونه منع سوي دي کنه. موږ او تاسې عملا څلرو چې هغه د خلکو په ځوان کې عملي سوي؟ یو خو د قانون مسله ای،
دویم قدم کې د یونیسف دفتر دولت سره په همغږۍ کې او نور شرکاو لکه ملي او بین المللي مؤسساتو چې موږ د ماشومانو د ساتنې سیستم پیاوړی سیستم جوړ کړو، که د ملي په سطح ده، که د ولایتي په سطح او یا وړې وړې ټولنې په کچه یې.
څه وخت دا جوړ؟
موږ کار کوو ورباندې، همدا اوس هم روان دي. خو دولت نه هم زمونږ د خواست او تقاضا دا ده چې موږ سره په همغږۍ کې د دې ماشوم ساتنې سیستم د تقوی دپاره همکار شي او د ماشوم ساتنې سیستم موږ سره په همغږۍ سره مخته بوزي.
بله، څومره تاسو سره د دولتي ادارې همکاري دي په دې برخه کې کار سره؟
کار دوی موږ سره همدا سروي یا استدي چې تقریبا دا مطالعه د می او جون د 2018 کال په ترڅ کې تر سره کړ. هغوی موږ سره د همکاري وکړه، د قانون له نظره د عدلي وزارت موږ سره همکاري وکړه او اوس دا سیستم د ماشومانو د ساتنې په حق لچې ده د کار ټولنیزو او شهدا او معلولینو وزارت موږ سره قدم په قدم په همکاري سره روانه ده او امید لرو چې د دې پترس کې حداقل موږ وکولای شو چې د ماشومتوب د ودونو څخه مخنیوي وکړو. په دریم قدم کې موږ د دولت نه دا خاص لرو او تقاضا هم ده چې په ټولنیز سکتور کې دوی په خپله بودیجه او فاینانسنګ وکړي او د دې بودیجه د لرلو سره موږ کولای شو چې ټولنیز سکتور تر دې حده پورې تقویه کړو تر څو هغوی هم په دې حقله کار وکړي او د دې ستونزې دپاره که د پای ټکی نشي خود له حداقل کچه ټیټ راټیټ.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې د ماشومانو په کم عمر باندې د ودونو بدې پایلې مو لیدلې دي، کورنیو ته څه وایي چې دوی خپله څه وکړه چې خپل بچي په دغه لوی مصیبت اخته نه کړي؟
کورنۍ تر ډېره حده پورې ځینې ځایونو کې دوی خبر دي د دوی د بدې پایلې نه، خو متاسف
په ځان نه راوړي.
یو په ځان نه راوړي، دویم قدم کې دوی د دینی برداشت غلط برداشتونو له مخې یا د دود او دستور له مخې مجبوریتونه لري. مثلا همدا مطالعه چې د کار ټولنیزو وزارت ترسره کړه په دې کې تقریبا 2.5% هغه کسان دي چې دا ځان باندې منلی دي او 8% دی زای او ضرورت بولی چې باید ماشون تو بده نو شي حال دا چې در وش فیصد دیتا په اصطلاح بد کار وای. دویمه مسله دا ده چې زمون په ټولنه کې د نکاح یا ودونو ثبتول یو عام رواج نه دی. خلک خپل ودونه نه ثبتوي.
دا به څنګه مخنیوی وکړي ماشومان له ودونو نه؟
یو د همدا لاملونو نه دا ده چې باید راجستر شي، ثبت شي نکاح یا
ودونه. یعنی که ماشومی بیا کوم قانوني جزا ستغه کوي
ته؟ هرومره شته دی. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تو ودونه جبري ودونه دي، ځکه چې ماشوم د خپل رضایت اظهار نشي کولای او کامل اهلیت نه لري چې تعاقد وکړي. په خپل نکاح یا واده چې دی یو قرارداد دی چې د طرفینو ترمنځ د یو ګډ مشترک ژوند لپاره جوړیږي. خو چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی هغوی د خپل کامل اهلیت خاوندان نه وي، نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي. جبري ودونو په هکله دولت حکم کوي، ماده یې زما په یاد نه دی، ولې زما دونه په یاد دی چې اپس متوسط اجازه ده هغه چا چې دوی مجبوري واده ته چې د یو کال نه تر 15 کاله پورې اجازه ده.
ډیره زیاته مننه، ژوندی اوسې.
تاسو نه مننه، کور آمدن.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د ودونو په اړه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې د کارکونکي عزیز الله خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هیچاري.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسې کوي؟
ولا د قصو ویلو د پاره خو موږ بيخي وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي.
ماشومان ته کیسې ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټ لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده موږ بدن چې خورو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسې باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته وڅرا بیان.
خو ګوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یو استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
ګران اوریدونکو ماشومان ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومان ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کېدای شي یو شمېر خلک په دې ان وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري. خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي داسې وایي:
قصه ویلو د پاره خو موږ بيخي وخت پدنه لرو چې یو قصه مزدنه دي. زه چې کله د دنیا ته ما سرګي غړولې دي په انقلاب کې لوي شوې، د ما قصه بغیر لدنه نشته چې چیرته انتحار شوې، چیرته جنگ شوې، چیرته مړی شي. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصه وکړو. دا ټول د دې لټ د سبب دا ده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډیر ناخوالي ګورو. بیا عدالتي غانې دي نه په دې اساس باندې نه نشم کولای قصه. ځکه چې په کورنۍ کې زه او د ماشومان مور د ماشومان مور په خپل روزمره چارو